السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه نور بستې پروګرام ته ځانګړې شوې چې زما همکار ملالۍ بشیر قربانه د ورسته درته پیلېږي. دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو لخوا کړي تنګ شوی او یوازې په دې وروستي څو ورځو کې 200 افغانان نیول شوی چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. په دې ډله کې داسې افغانان هم شته چې د پاکستان ویزې لري خو پولیسو نیولي. دا چې والی خبرونه کې جزئیات درکوو په دې اړه یو مرکه هم درته لرو، خو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي چې پرونی په دوحه کې د طالبانو له وپلاوي سره د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړي. کرن ډیکر په ایکس شبکه کې په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې چې په دې کتنه کې دواړو لورو د نشې توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي، د روغ دو کسانو د درملنې او د بدیل معاشات په اړه بحث کړی دی. اغلی ډیکر له نشې توکو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو رول مهم بللی او ویلي دي چې دا چاره ښځو له ښځو پرته نشي ترسره کېدلی. تر دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وویل چې د افغانستان څخه د مخدره موادو قاچاق په بېساري ډول زیات شوی دی. نایا د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې د لیکوال او خبریال محمد داود سیاوش پر مړینې خواشینی ښودلې او د جرمني له حکومتې په دې اړه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د مخلو پارلمان مخکینی غړي بکتاج سیاوش خبر ورکړی چې پلار یې محمد داود سیاوش په جرمني کې په مرموز ډول مړ شوی دی. بکتاج سیاوش په خپله فیسبوک پاڼه ویلي چې پلار یې درې ورځې تریتم و او تر هغه وروسته یې مړی پولیسو د دوی کورنۍ ته وسپارلی دی. محمد داود سیاوش د افغانستان یو پیژندل شوی خبریال و چې یو وخت یې په کابل کې له ازادي راډیو سره هم کار کاوه. د هغه زوی یما سیاوش چې د ټلویزیون ویان او خبریال و، نږدې درې کاله مخکې په کابل کې په یوه هتفي بمی چاودنه کې ووژل شو. د پاکستان لړمحالي صدر اعظم انوار الحق کاکړ له افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي د پټلۍ جوړولو د چارو پر بشپړولو ټینګار کړی دی. نوموړي د سپتمبر په شلمه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې پر مهال د ازبکستان له ولسمشر شوکت مرزیایف سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. د کاکړ دفتر په بیان کې ویلي دي چې هغه د افغانستان له لارې د پاکستان او مرکزي اسیا هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ زیاتولو په هدف پر وخت د پټلۍ پر جوړولو ټینګار وکړ. پاکستان، ازبکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د 2023 زیږدیز کال په جولای کې د سوداګرۍ لپاره د پټلۍ جوړولو د چارو پیلولو موافقه لاسلیک کړه. په اسلام آباد کې د شوې هوکړې له مخې دغه 28 کیلومتره اوږده پټلۍ به د پاکستان د کراچۍ بندر له ازبکستان سره ونښلوي. او سپینه ماڼۍ له کانګرس غواړي چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د میلیاردونو ډالرو نوره مرسته تصویب کړي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د روسیې ځواکونو په وړاندې د اوکراین یرغلیز عملیات د هوا له سړېدو او شرایطو له لاسختېدو سره دوام لري. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جان کربي پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره وګوري او له هغه بعد د جګړې د وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ټکی کام کې هم لوستلی او اوریدلی شئ. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه نور بس دی پروګرام ته ځانګړې شوې چې قربانۍ زما همکار ملالۍ بشیر ده. خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په پاکستان کې د افغان کډوالو فعالان وایي چې د پاکستان د پولیسو لخوا پر افغانانو کړي تنګ شوی او شاوخوا 200 افغانان په دې وروستیو کې نیول شوي دي. په نیول شوو افغانانو کې ماشومان ښځې هم شامل دي او داسې کسان هم پکې دي چې د پاکستان د اوسېدو یا پاکستان ته د سفر قانوني اسناد هم لري. دا چې دا کسان ولې نیول شوي او فعالان یې په اړه څه وایي، همدا موضوع زما همکار خاطر پردیس تعقیب کړی. دا مهال سټوډیو ته وصل دی. پردیس، ستړی مشي، څه ویل کېږي؟ ولې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې؟
لودین صاحب سلام تاسو ته، ټولو اوریدونکو ته. تاسو لکه څنګه چې ورته یادونه وکړله، په پاکستان کې په افغان کډوالو باندې داسې مهال د ژوند ساحه تنګیږي چې د دغه حکومت سرپرست صدر اعظم اعلان کړی چې دوی هغه کسان نیسي چې قانوني اسناد نه لري او غیر قانوني ډول باندې په پاکستان کې ژوند کوي. موږ د تازه د په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ سره چې خبرې وکړي، هغه وایي چې تر دا مهال له هغې وخته چې دغه د افغانانو د نیولو لړۍ پیل شوې ده، تر دا مهال د دوی د معلوماتو له مخې 200 کسان نیول شوي دي، چې په دې کې ښځې، ماشومان، سپینګیري او همداسې ناروغان هم شامل دي. علت دا ښیي چې قانوني اسناد ډیری سره قانوني اسناد نشته، خو ځینو سره چې قانوني اسناد شته دي هغوی هم د دغه نیول شویو کسانو په ډله کې دي. له دې سره خوا کې تازه بیا د تیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو پاڼو کې داسې ویډیوګانې خپرېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک په دروازه کې د دروازې هغې غاړه پاکستاني پولیس د افغان کډوال نیسي او سخت او تریخوالی ورسره کوي. هلته مو په سیمه کې له یو شمېر خلکو سره چې مو خبرې وکړلې وایي چې دوی قانوني اسناد لري او کله چې هغه ته واوړي نو پاکستاني پولیس یې په بیلابیلو پلمو باندې یا د پیسو په بدله کې خوشی کوي، او که پیسې ورنکړي نو به سخت وهل ورسره، یعنی سختي وهي. له دې سره خوا کې بیا په کراچۍ کې له ځینو افغان کډوالو سره چې مو خبرې کړې دي، هغه کډوال چې په زندانونو کې دي هغوی له سخت حالت نه شکایت کوي، وایي چې ناروغان پاکستانی پولیس دې ته نه ګوري چې دا ناروغ دی، دا ښځه ده، دا سپینګیری دی، ډېر بېرحم وهل کوي او د دې تر څنګ سمه رویه ورسره نه کوي. خو د دې ټولو سره سره موږ دغه ستونزې د طالبانو له حکومت سره هم شریک کړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دغه معلوماتو په اړه موږ ته ځواب نه دی راکړی.
ډېره مننه همکار مې خاطر پردیس و چې ویلې په پاکستان کې په دې وروستیو کې په افغان کډوالو باندې کړی تنګ شوی ده، او دغلته فعالان ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې شاوخوا وسوه هغه افغانان نیول شوي چې ځینو یې د سفر قانوني اسناد هم درلودل. موږ هڅه کوو چې په همدې تړاو د کډوالو له یو فعال سره هم خبرې وکړو. یو فعال شمن هم کړی و چې د خبرونه کې به موږ سره یو ځایږي، خو فکر کوم له هغه سره اړیکه نشي ټینګېدلی. تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي چې پرونی په دوحه کې د طالبانو له یو پلاوي سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې ده. چې د خبرو جزئیات څه دي راپور یې له همایون هیواد اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج دافیره کرنډی کروایی په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې د طالبانو له یو پلاوي سره د تخنیکي مسایلو په اړه خبرې کړې. هغه لیډیکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې پرون په دې لیدنه کې دواړو لوریو د نشه یي توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي، د روږدیو کسانو د درملنې او د بدیل معیشت په اړه بحث کړی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج دافیره له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو رول مهم بللی او ویلي دي چې دا چاره له پرته نشي بریالی کېدی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم نن ازادي راډیو ته وویل چې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې له کابل څخه د طالبانو حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو د ورغلیو استازو په ګډون د سیاسي دفتر ګډ پلاوي د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له شارج دافیرې او د امریکا متحده ایالاتو د نشه یي توکو ضد یو پلاوي سره لیدلی دي. ښاغلی شاهین زیاتوي په دې لیدنه کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو لاسته راوړنو د شریکولو تر څنګ د بزګرو لپاره د بدیل معیشت پروژو غوښتنه هم کړې ده.
په دې کتنه کې د اسلامي امارت هیئت هغه لاسته راوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیره بیا په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوي دي. همداشان هیئت په ټینګار سره یاد کړه چې د هغو سیمو د بزګرانو لپاره چې کوکنار یې نه دي کرلی او یا یې کوکنار لمنځه وړل شوې دي د بدل معیشت لپاره پروژې پیل شي.
ښاغلی شاهین همدا شنوایی د طالبانو حکومت پلاوی په دوحه کې د امریکایي پلاوی ترڅنګ د برېټانیا له شارج دافیر او د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو پر ضد پروګرام لاستازي سره هم کتلی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر زیاتوي په دې لیدنو کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو د تشریح ترڅنګ نړیوالو پلاوو ته بلنه ورکړې چې په افغانستان کې هغه سیمې خپله له نږدې وګوري چې له نشه یي توکو پاکې شوې دي. طالب چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او برېټانیا له استازو سره د نشه یي توکو په اړه خبرې کوي چې پرون د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې ادعا وکړه چې په تیرو دو کلونو کې له افغانستانه تاجکستان ته د نشه یي توکو قاچاق ډیر شوی. ښاغلی رحمان دې ناستې ته وویل:
در دو سال اخیر قاچاق مواد مخدر
په وروستیو دوو کلونو کې د نشه یي توکو قاچاق د افغانستان له خاورې په بې ساري ډول زیات شوی. په دې موده کې د تاجکستان چارواکو له دې هیواد سره په سرحد کې له لسو ټنو ډیر نشه یي توکي نیولي دي چې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده ډیر دي.
تیره میاشت د ملګرو ملتونو سازمان هم په خپلې راپور کې په افغانستان کې د نشه یي توکو د ډیرېدو خبر ورکړی و. یاد سازمان ادعا کړې وه چې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ 80% تریاک په افغانستان کې تولید شوی و او په وروستیو کلونو کې دا هیواد د ښیښې په یو ستر تولیدونکي هیواد بدل شوی. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا دا راپور له حقیقت څخه لرې بللی و. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د 2022 کال په اپریل میاشت کې د نشه یي توکو د نه کرلو امر وکړ. سره له دې چې طالبان په افغانستان کې د نشه یي توکو د له منځه وړلو ادعا کوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونه بیا وخت نا وخته په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق په اړه خپلې اندېښنې ښیي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شراغلاست. زملالی بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت صاپای پر مخړي. د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور پر بنسټ د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې 80% افغان ښځو کې اندېښنه او ژور خپګان زیات سوی دی. په ښځو کې د ژور خپګان د زیاتېدو پر لاملونو به نن په دې خپرونه کې خبرې کوو، خو تر هغه مخکې اورېدونکو تاسې یوه راپور ته رابولم چې دغه راپور واورو او تر هغه وروسته به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندویه ماموریت یا یونما او د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM ګډ راپور ښیي چې د طالبانو د محدودونکو او سختدریزو فرمانونو د افغان نجونو او ښځو رواني او روحي سلامتیا ډېره زیانمنه کړې ده. په دې راپور کې چې د سې شنبې په ورځ خپور شو، راغلي چې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د نږدې 80% مېرمنو په اضطراب، ګوښتوب او خفګان کې د پام وړ ډېروالی راغلی. دا شمیرې درې میاشتې مخکې 85% وې چې اوس زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې د افغانستان له 22 ولایتونو څخه له 600 مېرمنو سره په حضوري ډله ییز مشورتي او ټول پوښتنې په ډول آنلاین مرکې شوې دي. مرکه کوونکو ښځو د خپلو روحي فشارونو، بېخوبۍ، ګوښتوب، ناهیلي، ډار او خفګان، حتی ځان وژنې د فکرونو په اړه ویلي دي. یو 80% مرکه کوونکو ښځو ویلي چې د 2023 کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په هیڅ وجه دوی ته د مهمو مسایلو په اړه د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې او لیده کاته نه دي شوي. د مرکه کوونکو 40% ښځو ویلي چې د طالبانو حکومت د په هیڅ شرایطو کې په رسمیت نه پیژندل کیږي. په داسې حال کې چې 50% ښځو بیا ویلي چې د دوی په رسمیت پیژندل باید د ځانګړو شرایطو پر بنسټ وي چې د ښځو حقونه او په ژوند کې یې ښهوالی پکې شامل وي او ښځې په زده کړو، تحصیل او سیاسي مشارکت کې پراخه ونډه ولري. په همدې حال کې یو شمېر افغانو مېرمنو افغانستان د ننه آزادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې د طالب چارواکو سختو فرمانونو د ګټې وټې لارې پرې تړلې، د دوی د ټولنیزو فعالیتونو مخه یې نیولې او له دې امله ډېرې ناهیلې دي. په هرات ولایت کې یو سینګارګر سمیه رحیمی وایي چې د سینګارتونونو له تړل کېدو وروسته دا او لوران یې له ژونده ناهیلي شوي دي.
ما کوار رقم باش سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم.
ما ډېرې سختي ولیدې، ښایي زه وزغمم، خو دوه لورانه مې له ما سره یو ځای سینګارتون کې کار کوه. هغوی اوس له سخت روحي فشار لاندې دي، ټوله شپه ویښې وي، ډېرې ډنګرې شوي، اعصاب یې کمزوری شوی دی.
په همدې حال کې د کابل اوسېدونکي راشدې فایق ازادۍ رادیو ته وویل:
دغه بد وضعیت د نو چې من خزي او انجونی وسره مخامخ اسو هم د اقتصادي پلوه هم د اجتماعي هم د سیاسي او هم دغه سید تعلیمي له پلوه منګ دې د خپل فشار لاندې او دیو بیکار مخلوق د ساتلې اسو چې خامخه آینده کې به شاید دغه ستونزې ډیر زیاتې جدي سي او ذهني اختلال به پیدا کړي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو طاهر ماهری ازادي رادیو ته وویل چې هغه خپل راتلونکو ته ناهیلې ده او تل په دې فکر کې ده چې راتلونکی به یې څنګه وي.
تان سره به هم حبا می همیش فکر کو چې وځ بز سکوما اوس به ما سره سکیږي دا دومره هینه می هر سلاړ له ابو سره له خور سره خور سو ټول باندې توې چاو با چولی دا سه احساس مې درلود بيخي خفخ همیش بخفه ولم چې سره به خبرې نه کو زیات.
روسته له هغه چې په 2020 کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول په تیرو دوه کلونو کې لشپګم ټولګي پورتن جونې خوانځي او تلتللو راګرځول شوی او ترڅنګ په هنتونو کې د لوړو زده کړو او یو شمیر دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه ورکول کیږي. دغه شان دوی له تفریحي پارکونو خزینه حمامونو او ورزشي لوبغالو هم راګرځول شوی او له محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. دا محدودیتونه لګڼو کورنۍ او بهرنیو خبرګونونو سره مخ شوی. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه ورکړل شوی دي. خو یو شمیر د ښځو تل ازادي رادیو ته ویلي چې وضعیت ته په کتو داسې احساسوي چې په کورونو کې بندیانې دي.
تاسیس موږ غله ازادي رادیو او ری پراپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور لمخې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې 80% افغان ښځو کې ژور خپګان او یوازیتوب ګوښتوب او انزوا زیاته سوې ده. په ښځو کې د ژور خپګان د زیاتېدو پر لاملونو باندې خبرې کوو او هغه حل لارې به نن په دې خپرونه کې ولټو چې دوی له دغه څخه ځان راوباسي. نن زموږ د دې خپرونې میلمنې د ښځو د حقونو فعالانې اغلې سیما ستانکزی او اغلې قمر نیازی دي. د دې ترڅنګ به موږ اغلې پښتنه ځواک هم د دې خپرونې په جریان کې رااخلو. خو په لومړي سر کې خپلو دواړو میلمنو اغلې سیما ستانکزی او اغلې قمر نیازی ته ستړې مسي وایم او مننه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوئ. اغلې ستانکزی لومړی پښتنه به تاسو څخه وکم، تاسو په نظر او یا سلنه زیاتوالی په افغان ښځو کې د ژور خپګان دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه درنه تاسو ته او همدغه راز قمر نیازی خورتا و پستانه جواب خورتا هیله در سپور مروغ و جور و سی و کمده غرب یرزم کرده سلام ستاس و قدرمون آوریدون کتا دعوا که سپور که ورنده که اومد دی رضیات منونه در سیز مده برنامه ترا بلالی اما لکه چنگه ستاس خپل خپل ریپورت که در ویلی زی او یا سلنه مرمنه پا جواب خفگان بانده اخت سوی دی البته در فرانس دی هیوات پا کچه بانده زی فکر کم سرسایش میره لده هم لوار میزه که منگه زیادتر همه سروی و هر زی ترسرکو بیشتر اوقات یا دیر منگه فوکات مو پا مرکز یا دی یو ولایت پا خار بانده وی پا مرکزی سیمو بانده وی شاید مطرف که تر دی هم زیاد وی. په هر حال دا واقعا یو خوشینونکی خبر ده چې مونږ اورو او رات تر بل د میرمنو روحي وضعیت نور هم خرابیږي او دوی یعنی له ډیرو سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او خپل ژوند ته ادامه ورکوي سره له دومره ستونزو هم. او دا واقعا یعنی پراتلونکی که دیتا مثلا توجه و نسی او دا مرمونو آقا حق حقوق تا دوی حق دا طبیع حق دا انسانی حق دا بشری حق دا اسلامی حق دا وفتوار ور نکرسی نو دیده ممکن دا کچه نور هم لوارسی او مرمونو بلد دیره بیلا بیلو سنزو سرمخ و لاس و گریوان سی خو نه یواز دست دوی پر جوار خفگان بنده اخته دی دوز هم زه فصل که جوزجان ولایت که مجوان که و نوز هم زه سل دوستان و سراری که لرم په حق ولایت که اکثر مرمنه مثلا نورمه خو در اصنیزکی گینه چه دوی زنواجه نکی او لوی لامل هم همدغه بیکاری ده. خپل بیکاری انسان دی طبیعیت گوشنشین کوی لبیلا بیلو سونزو او جوار خفگان سرای مخامخ کوی.
مننه ډیر اغلی ستانک زی اغلی نیازی ستاس څخه هم مننه چې لمر سر ګډون کوي ستاس څخه به هم د ملګر ملتونو د سازمان د درو دفترونو د ګډ راپور په اړه باندې پښتنه وکم چې دا راپور د سې شنبې په ورځ خپور شوی دی او پکې راغلی دی چې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ چې درې میاشتې کېږي د نږدې 70% ښځو استراب زیات شوی دی او دغه شمیر درې میاشتې مخکې 50% وو ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده
سلامونه په لومړي سر کې تاسو ته محترم میلمنې ته او همدا شانتې تخنیکي همکار او د افغانستان ټول هغه دوست ولسونه چې زموږ ژغ اوري نیکې هیلې ورته وړاندې کوم او همدا شانتې زه دقیقا خپل ژوره خفګان څرګندوم پر دغه موضوع باندې چې د درې میاشتو په اوږدو کې دغه لیول دومره لوړ وختله دا نو دقیقا وایي یو ځای کې چې ورنې لګېدلی د درې نه پورته کېږي نو دقیقا افغان میرمنې تر فشار لاندې دي او دغه فشارونه ورځ تر بله تر دې باندې ډیریږي د دغه دوستانو سره میرمنو سره چې تعلیم یافته دي چې په اړیکو کښې هغه فغان کوي وایي کشکې ناپوه وایي کشکې نه پوهېدلو د ناپوهو سره چې په ارتباط کې سې پوښتنه ځینې وکړې د وضعیت او د حالات هغه وایي چې دغه ناپوهي مو خپل د سر درد راته جوړ شوی دی کشکې موږ په یو څه پوهېدلو لږ خو مو ځان ته قناعت ورکولی سوی نو تاسې فکر وکړئ چې دغه مېرمنې په یو حالت کې هم آرامتیا نه لري او موږ په دې باور یو چې کله چې یوه ښځه سالم صحت ولري روغ بدن ولري هغه یو ښه اولاد ټولنې ته وړاندې کولی سي څنګه به موږ توقع ولرو چې اوس دا نسل خو بربادېږي دا خو لاړه دا ښځې خو برباد شولې راتلونکي نسلونو ته به څنګه توقع ولرو چې یو دغه میندې هغه نوي نسلونه ټولنې ته وړاندې کوي څنګه اولاد به دوی ټولنې ته ور وړاندې کړي آیا دوی خو خپله پر ټولنه باندې فعلاً دوی خپل ځان بوج احساسوي په ټولنه کې ځکه چې صلاحیت نه لري مسؤلیت نه لري بیکاري وو بېروزګاري وو کورنۍ تاوتریخوالی هغه اوج ته رسېدلی ده هغه انتها درجې ته رسېدلی ده غریبی و ناداری و هر څه ورسره تړلی ده نو مریضي مشکلات چې دا اوس هم موږ پاکستان او هندوستان او ایران ته تداوی ته محتاج یو ځغلو ګرده ورځ ډوډۍ هم نه لرو په کور کې د تداوی دپاره ځغلو د یو دوست څخه کومک واړو پټو اوارو مرستې ټولوو ځو په باډرو کې هم هغسې برخوردونه زموږ سره کېږي چې تاسې د میډیا د لارې څخه یې وینئ چې زموږ خورکۍ مو ولیدله د پرون چې په باډر کې د پاکستان په باډر کې په څه رقم وضعیت و نو دغه ټول فشارونه د دې سبب ګرځي چې دقیقا دا لیول شاید تر دې هم پورته سي چې د خواشنۍ ځای ده او د تشویش وړ خبره ده نړۍ باید دې ته دقیقه پاملرنه وکړي او په دې حصه کې نړیوال سازمان او د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مکلف دی مطلق مکلف دی چې ژر تر ژره یو تصمیم ونیسي او ژر تر ژره لاس په کار سي تر څو چې د دغه خوندو د دغه مشکلاتو د دغه مایوسیو او د دغه بدبختۍ او ناخوالې څخه مخنیوی وسي یو هیله پیدا سي یو امید پیدا سي یو د دوی په اصطلاح باندې یو انګیزه پیدا سي داسې یو حالت ته وایي چې موږ هیڅ یو انګیزه نه لرو چې ژوند ته علاقه مندی وشیو په چی شي باندې علاقه مندی وشیو چې ښایسته زموږ مخته نو د دې دپاره مکلف دی د ملګری ملتونو اداره او همدا شانتې د بشر د خپلواک کمیسیون چې ژر تر ژره هغه دی عمار ستاسې په لاس کې دی چې په درې میاشتو کې دغونه سرعت راځي نو فکر کوي چې په نور به څه تر دې څونه سرعت ومومي باید یو تصمیم ونیول سي
مننه ډیره اغلی نیازی اغلی ستانکزی ستاس څخه بله پوښتنه کوم ستاس په نظر کوم هغه مشخص لاملونه فکر کوي چې په ښځو کې د ژور خفګان کچه زیاته کړې ده
مننه ډیره زیاته لاملونه ټول وضعي دي په نننی شرایط کې په لومړي سر کې د میرمنو نه ګډون په ټولنه کې د دوی د وغږ قشر حس کول له ټولنې نه دا خپله یو منفي اغېزه د مېرمنو په ذهني حالات باندې لري همدا غره دوی کار ته نه پریښودل، دوی ښوونځي ته نه پریښودل، دوی ژوند ته نه پریښودل، هره ورځ یو فرمان په بل فرمان باندې راځي، یعنی ټول فوکس د دوی په میرمنو باندې ده. لکه څنګه چې تاسو خپله په جریان کې یاست او دمخه په دې ریپورټ کې مو تاسو ویلې، د دې ریپورټ په اورېدو سره ستاسو مخکې له برنامې نه نشر کړو، واقعاً زما په سترګو کې اوښکې راغلې. یعنی موږ څومره، زه نه پوهېږم چې موږ په کوم ګناه نیول شوي یو، چې دومره ځورول کېږو او دومره تېرېږو. یعنی یو مېرمنه آرایشګري نشي کولی، یو مېرمنه مثلا بازار ته تللی نشي، یو مېرمنه پانتون ته تللی نشي، یو مېرمنه کار کولی نشي، یو مېرمنه دفتر کې کار کولی نشي، یو مېرمنه په آزاده شکل سره خپل د نظر حق نه لري چې بیان کړي. دا ټول هغه ستونزې، هغه لاملونه دي چې نن یا هغه شخصونه دي چې نن د مېرمنو په وړاندې درېدلي دي، او مېرمنې له دې ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي. سره له دې په کورنیو کې هم ځینې ستونزې رامنځته کېږي. ډېری وخت مثلا په نننۍ ټولنه کې چې موږ تاسو یې لرو، موږ یو جنګ وهلې، یو فقیر، یو بېچاره ټولنه یو، ډېری کورنۍ نارینه نه لري چې لاړ شي هغه کار وکړي او د خپل ماشومانو لپاره، د خپل کورنۍ لپاره نفقه برابره کړي. ډېری کورنیو کې خپل خاوند، خپل مشر زوی یا هم څه له لاسه ورکړي دي د همدغو جنګو په ترڅ کې. نو دوی اوس مثلا خپله لاړ شي په ټولنه کې کار وکړي، مثلا یا دفتر ته لاړ شي، یا ښوونکی وي، یا مثلا په یو دولتي اداره کې ده په دنده ګمارل شوی، خو له یو مدرک نه یې خلاصه درته ووایم چې یو څه پیدا کول، یو حلاله روزي خپل ماشوم ته راوړل او څه کې ورکوله. نو فکر وکړئ چې نن د هر څه دغه ټولې دروازې د مېرمنو په مخ باندې تړل شوي دي. خامخا دا د مېرمنو په ژوند کې بد اغېزه کوي، او دا هغه شخصونه دي چې نن د یا هغه مشخصات یا ټکي دي چې نن مېرمنې له دې سره مخامخ دي او له ستونزو سره خپل ژوند مخ ته وړي. زما غوښتنه له اسلامي امارات څخه دا ده چې لطفا 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 تر دې زیات نور مېرمنې نه ازاروي، نه دې اذیت کوي. کله کله یعنی په مجلسونو کې زه وایم چې ښځه چې د دوی د سیاست سوژه برابره ده، یعنی که د مېرمنې نه وای دوی به نو بیا کومه سوژه انتخابوله. اوس د خپل سیاست لپاره له مېرمنو د مېرمنې انتخاب کړي دي او د دوی نه سو استفاده کوي. نو داسې نړۍ کومه سم دوی په رسمیت نه پېژني، په دې سره خو نه کېږي چې په مېرمنو باندې فشار راوړه، د مېرمنو په مخ باندې هر هغه سمه دروازه وتړه او مې پرېږده کار ته، تر څو موږ نړۍ په رسمیت وپېژني. نو لطفا موږ له دوی نه د یوې افغانې مېرمنې په صفت هیله کوم چې تر دې زیات د مېرمنې نه ځوروي. لطفا یو د حل لاره دې ورته پیدا کړي، یعنی د حل لاره پیدا ده، کومه ستونزه هم نشته، خو هسې دوی هغه بې ځایه دلایل څه وړاندې کوي. یعنی دا داسې نه ده چې نن موږ مسلمان شوي او نن دوی موږ ته شریعت راوړی ده. موږ کلونه کلونه کېږي مسلمان یو، پلار مو مسلمان، مور مو مسلمان، نیکونه مو مسلمان، مسلمان زاده یو. نو داسې نه ده چې اوس موږ اسلام ته مخه راوړی او دوی موږ ته هغه مقررات وضع کړي دي. لوی لامل همدغه بیکاری او فقر بیچارهګي ده چې موږ ورسره مخ شو.
مننه ډیره آغلی ستانکزی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ میلمنی پر دې موضوع باندې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور له مخې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې 70% افغان ښځو کې اندېښنه او ژور خپګان زیات شوی دی. زموږ د خبرونې درېمه میلمنه آغلی پښتنه ځواک هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. آغلی ځواک، تاسو هم شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو ایستې په خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. ستاسو په نظر د 70% افغان ښځو د ژور خپګان خبره څومره ستاسو په نظر د اندېښنې وړ ده؟
مننه. په اول قدم کې ټولو درنو اوریدونکو ته او تاسو قدرمنو مېلمنو ته سلامونه، او تاسو خپل خدای دې وکړي چې ټول ښه وي. په دې باندې خو مونږ پوهیږو چې نن ورځ په افغانستان کې د افغانستان مېرمنې د سختو شرایطو سره مخ دي.
دوی کداغه نن په جوار خفغان باندې اخته شوی دی دوی یعنی دوی په حق دی دلته د دوی نه د تعلیم حق اخیستل شوی دی همداسې د وظیفې حق اخیستل شوی دی هغه کورنۍ چې د یو فامیل سرپرستی کوي نشي کولای هغه یعنی کار وکړي وظیفه اجرا کړي تر څو هغه خپل فامیلونه د دوی نه وږي پاتې نشي دوی مجبور دي چې په دغه حالت کې دوی ته حتی د دې نه سخت مریضیانې یعنی مخه شي نو موږ د امارات نه یا د اوسني حکومت نه دغه غوښتنه ده چې حداقل د دوی نه هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي باید هغه حقونه ترېنه وانخیستل شي ځکه اسلام ښځې ته حق ورکړی دی تعلیم د کار اجازه یې ورکړې ده نو لکه مخکې چې موږ هغه بلې میلمنې همدغسې خبره وکړله چې دلته یعنی دوی خپله ایجاب مراتوي موږ تو یو مسلمان ملک یو مسلمانی هیواد دی دلته اسلامي هیواد دی خپل کلور هیڅ نشي هغه خپل اسلام ته هغه خپل شریعت اصول ته هر څو ګوري نو د دغه په لحاظ باندې یعنی که د موږ دغه امارات اوسنی حکومت ورته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل تعلیم وکړي خپل هغه فامیلونو چې سفارتي کوي دغه څلوېښت کلنه جګړه کې موږ پوهېږو چې ډېری کونډې پاتې شوي دي یتیمان پاتې شوي دي خپل هغه فامیلونه یې یعنې هغه کسان هغه غړي له لاسه ورکړي دي چې هغوی د خپل فامیلو سرپرستي به یې کوله خو اوس په اوسني شرایطو کې یعنې موږ پوهېږو چې افغانستان یو غمځپله یو ډېر دردیده ملک دی هېواد دی نو د دې په ځای چې په دې کې پیشرفت وکړي د دې پر ځای باندې چې دلته ښځو ته اجازه ورکړي خپل فامیلو سرپرستي وکړي دوی پیشرفت ته مخه کېدو نو زه په دې باندې تاکید کوي چې نه ښځې دې په کور کې کښېني نو زه په دې باندې سل په سلو مطمئنه یم چې د دې نه به سختې ناروغیانې افغان مېرمنو ته پیدا شي
مننه ډیره اغلی نیازی په دغه راپور چې ملګرو ملتونو ورکړی دی د دغه راپور مرکه کوونکو څلوېښت فیصد ښځو ویلي دي چې د طالبانو حکومت کې په هیڅ شرایطو باندې په رسمیت نه پیژندل کیږي خو پنځوس فیصد ښځو بیا ویلي دي چې د دوی د رسمیت پیژندلو موضوع باید پر ځانګړو شرایطو باندې وي ستاسو په نظر کومه خوا ښځې سمه خبره کوي آیا فکر کوئ چې شرایط باید پر کښېښودل سي پر طالبانو بیا د دوی سره د رسمیت پیژندلو موضوع مخته یوړل سي او که فکر کوئ چې نه هیڅ ډول حکومت چې د طالبانو په لاس کې وي په رسمیت نه پیژندل کیږي
دقیقا شرایط ته په کتو سره مهم خبره دغه ده چې باید شرایط ورته وټاکل سي او شرایط هغه شرایط تر باندې وټاکل سي چې د ټولنې غوښتنه ده د ښځو غوښتنه ده او از لومړی سر کې به دوی ځان ثابتوي بیا به پیژنګلوي ورته ورکول کیږي ځکه چې دوی تعهدونه او وعدې ډېرې وکړلې یوې هم پر ځای نه کړله دوی د دوهې په ناسته کې هم دغه منلې وه چې موږ به ښځو ته حقونه ورکوو د تعلیم حق به ورته ورکوو موږ هغه د پخوا طالبان نیو هغه مفکوره از موږ سره نسته اوس موږ هم نړۍ لیدلې ده په موږ کې موږ تعلیم یافته خلک سته داسې خبره او موږ ته هم دغه ښودله په میډیا کې هم دغه ښودله چې ټول دانسته خلک به د دوی سره و د ډاکټرا تر سطحه پورې به پوهه درلودله د اکثر مشرانو یې موږ خبرې چې لورګانې په شوشو پوهنتونو کې په ایران کې په پاکستان کې په امریکا کې استادان دي محصلین دي درسونه وایي نو موږ ته دا جلوه راښودله په هغه وخت کې خو پر هغه باندې دوی وفا و نه کړل خپل پر کړنو باندې خپل پر وعدو باندې نو د دې واره کې ورباندې شرط شول کیږي داسې شرط ورباندې شول سي چې اول دوی پر هغه شرایطو ځان برابر کی بیا وروسته پیژنګلوي ورته ورکول سي زموږ ولسونه د جګړې څخه ستړي سوي دي موږ نور خپل په وطن کې جنگ نه غواړو هیڅ ډول جنگ نه غواړو ډیر مدلاسه ورکړل ډیر ځوانان مدلاسه ورکړل ډیر کندي رندي لرو ډیر یتیمان لرو ډیر بدبخت خلک لرو چې دا اوس فقط په دغه خوشحال دي چې هر څومره ظلم او هر څومره تکلیف ورباندې ده وایي شکر دی چې جنگ نسته نو موږ بیا جنگ نه غواړو موږ غواړو چې افغانستان آرام وي موږ بولسونه آرام په آرام ژوند کې عدالت تامین وي او انصاف او ازادي داسې نه نه کوي چې یواری دی د دونه کلونو په جنگونو ووشلم ختم دی کړلم کورنۍ دی راته تباه کړه بیا راغله د نن په کور کې دی بندي کړلم دا اوس بیا نو ډوډۍ هم نه راته راکړي خواړه دی را باندې بند کړل اقتصاد دی صفر سره زر کړه دا نو سراسر مشکل دی چې بخید نسل وژنه ده نسلونه د منځزي په دې په دا رقم برخورد باندې. نو په لهذا د هر افغان مېرمنې دغه غوښتنه ده چې بدون له جګړې څخه بدون له دې څخه چې بیا مقاومت وسي او بیا جنګ وسي او بیا بمبار وسي، نو که د دوی د رسمیت پیژندلې په هغه شرایطو باندې چې دوی ځان ثابت کړي، ورته حالات باندې ځان آګاه کړي او خلکو ته حقونه ورکړي، پروسه ترغه نړیوال کدی پر رسمیت پیژنې، افغان مېرمنې په دې کې مشکل نه لري. افغان مېرمنې په اوسنی حالت کې هغه د پدغه خطر دغه کچل وړ د 25% ده چې فقط او فقط خپل ازادي غواړي، خپل کده کار حق غواړي، خپل د تعلیم حق غواړي، خپل د ژوند حق غواړي، خپل د اقتصاد پیاوړتیا غواړي، خپل کورنۍ ته یو محفوظ ژوند غواړي. نو فلهذا هغه ته دا مهم نه ده چې په نظام کې طالب دی که په نظام کې جمهوریت کې په نظام کې شاهده. هر څوک چې دا وایي هر څوک چې حکومت کې زما د بلا وایي، مهم دغه ده چې زه باید خپل حقونو ته ورسېږم. نو که د دوی حقونه په دغه شرایط ورته ورکول کېږي چې دغه نظام یې دغه نظام دی ومني نړیوال، په شرط دی چې د دوی حقونه پکښې کې تحفظ وي، د ښځو حقونو ته دوی نور باید نړیوال مجبور و مکلف کړي چې دوی د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او ښځو حقونه ورته ورکړي. سخت نورین به یي، دا به سخت د نسلونو د منځه وړل به یي که دغه حالت دغسې دوام ولري او دغسې زموږ خوندې د تباهي خواته روانې.
مننه آغلی نیازی. آغلی ستانکزی ستاس څخه پوښتنه کوم، د آغلی نیازی د خبرو په تړاو باندې، دوی ویل چې طالبان به اول ځان ثابتوي او بیا به دوی په رسمیت پیژندل کیږي. آیا په تیرو دوو کلونو کې طالبان ثابت سول ستاسو په نظر، که فکر کوئ چې تر دې وروسته دې د رسمیت پیژندلو موضوع مشروطوي؟
ډېره زیاته مننه. تر اوسه هغه څه چې طالبانو ویلي دي په هغه یوه یې هم عمل نه ده کړی. له بده مرغه جالبه دا ده چې دوی مثلا د خپل اولاد لپاره هغه ښه هېوادونو ته خپل لوڼې حتی لېږلي، هلکان خو پرېږده او په هغو باندې لوړې زده کړې کوي، خو متاسفانه بیا په افغان مېرمنو باندې بندیزونه لګوي. نو تر اوسه خو یې په دې دوو کلو کې خو یې اصلا هغه وعدې هغه کړنې چې دوی په دوحه کې کړې وې یوه ته یې هم د عمل بڼه نه ده ورکړې. صحیح ده تر د امنیت په لحاظ ووایې په تیر نظام کې مثلا خو دوی ورته نامي رامنځته کول او مشکلات امنیتي ستونزې جوړولې، ولې په دې نظام کې سمه ده چې اوس د دې په مقابل کې څوک نشته، امنیتي وضعیت ښه ده او په هیڅ وجه مېرمنې نه غواړي. یعنی په دې رپورټ کې هم ستاسو ویلې، په دې مخ کې هم ستاسو ویلې چې 50% مېرمنې نه غواړي چې مثلا غواړي چې همدغه نظام په رسمیت وپېژندل شي. ولې د شرایطو په اساس باندې زه هم همدغه موضوع تاییدوم، از د یو شرایط په اساس باندې دوی په رسمیت وپېژندل شي. له نړیوالې ټولنې نه مو غوښتنه دا ده چې د ښځو په برخه کې باید په دوی باندې فشار راوړي تر څو ښځې وکولی شي کار او تعلیم اجازه ترلاسه کړي او حق یې ترلاسه کړي، ولاړ شي خپل هغه انساني او بشري او هغه اسلامي حق دوی ته ورکړل شوی ده هغه ترلاسه کړي او ورته ورکړل شي. هېڅ مېرمنې د هېواد په ورانولو کې ونډه نه ده اخیستې. نو نه باید مېرمنې د دوی د ورانکارۍ له کبله قرباني شي، یوه موضوع. او بله داسې زمونږ هغه اصلي خاص او غوښتنه هم له ټولنې نه همدغه ده او همدغه راز دوی ته باید اجازه ورکړل شي تر څو درس و تعلیم ته پرېښودل شي. خو له بده مرغه سه مونږ تل د دوی د ناوړه کړنو قرباني شوي یو، همیشه دوی دي مونږ ته خنډونه جوړوي، همیشه دوی دي هر فرمان د ښځو په ژوند باندې صادروي، د ښځو په وړاندې محدودیتونه وضع کوي او ښځې نه پرېږدي چې هغه انساني حقوق چې دوی ته ورکړل شوي دي هغه ترلاسه کړي. نو کله چې څوک د ځان لپاره یو سم شی یو ښه شی غوره کوي او غواړي د خپل کورنۍ لپاره د خپل اولاد لپاره یو باثبات ته یو ښه ژوند غواړي یو ښه کورنۍ غواړي همدغه راز اجازه دې ورکړي چې ټولنه هم همدغه ترلاسه کړي. په ټولنې باندې د هغه منفی افکار چې د نور لخوا نه دوی ته ورکړل کیږي، یا هغه منفی بستر لاملونه چې د نور لخوا دوی ته ورکړل کیږي، نه باید هغه په افغان مېرمنو باندې ورته شي او افغان مېرمنې د دې موضوعاتو قرباني کړي.
مننه اغلې ستانکزی. اغلې پښتنه ځواک ستاس څخه به بل پښتنه وکم. د طالبانو حکومت د اساسي قانون پر جوړولو باندې د کار پیلولو خبره کړې ده. د اساسي قانون د جوړېدو مراحل تصویب او منځپانګه پر کومو شرایطو باندې به وي په دې اړه باندې خبرې نه دي سوي، خو د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې دوی به یو اساسي قانون رامنځته کوي. ستاسو په نظر په اساسي قانون کې د ښځو ونډه او د دوی نظر چې د قانون د جوړولو په برخه کې دوی باید کښینی او برخه ولري څومره مهم دی؟
قانون جوړ کړي نو دوی په دغه دوه کلونو کې جوړ کړی و. دلته اوس دا هوایي خبرې دي چې موږ وایي اساسي قانون جوړوي، موږ دغسې کوو، هغسې. دا هوایي خبرې دي د افغان یعنی د افغانستان خلکو ته، دغه ملت ته بازی ورکول دي. دې سترګو ته خاورې سیندل دي که موږ ورته وګورو. دا هېڅ امکان نه لري که دوی یعنی واقعیت وغواړي، واقعیت یې غوښتل چې دوی اساسي قانون جوړ کړي. په اساسي قانون کې خو موږ ښځې هم حق لري، هغلته خو د ښځو لپاره هم ماده انتخاب شوي دي لکه په تېرو حکومت کې، جمهوریت کې. نو دوی بیا څنګه کوي؟ دلته بیا چې دوی اساسي قانون جوړوي، آیا ښځو ته به دوی بیا حق ورکړي که نه؟ دا خو د ما په نظر باندې که ورته وګورو دا یو هوایي خبرې دي. فقط دلته دوی غواړي چې په دوی باندې نور فشارونه زیات نه شي، او د دغه خبرو په اساس باندې دغه خبرې دي په خاطر باندې کوي چې یعنی دوی باندې کوم فشار وارد نه شي نور، او دوی وکول شي خپل حکومت په خپله خوښه باندې مخته ویسي.
مننه اغلی ځواک. اغلی نیازی، ستاسو په نظر باندې د یو هیواد د اساسي قانون په جوړولو کې د هغې په دې پروسه کې د ښځو ګډون او د ښځو هغه نظر چې باید پکې یو ځای وي د قانون جوړونې په پروسه کې څومره مهم دی؟
ستر رول لوبوي. د قانون په جوړولو کې د ښځو ونډه ستر رول لوبوي، او دا یو حقیقت دی چې باید سترګې ځینې پټ نه سي. نړیوال قوانین چې وضع کیږي د ښځو پکښې کې ونډه یې، ځکه چې قوانین هغه کرشې دي یا هغه مسایل دي چې په ټولنه کې د تطبیق وړ ګرځي، او بالاخره هغه دغه نظام پایښ دي، هغه دغه نظام اساس وي. قانون نظام پر هغه باندې مخته ځي او ټولنه د هغه په واسطه باندې حرکت کوي. نو په لهذا زما په حق باندې چې زه پوهېږم، یو نارینه نه پوهېږي، که زما زوی، که زما پلاری، که زما خاوند، که زما وروري، هغه غوښتنې چې زه لرم هغوی زما څخه استازی توب نسی کولای. زه خپل باید خپل استازی توب وکم، خپل استازولی وشیم، او هغه غوښتنه چې زه لرم چې باید په ټولنه کې ما ته کوم حقونه راکول سي، هغه باید په قانون کې، په نافذه قوانینو کې ځای په ځای سي. ځکه چې هغه قوانین چې نافذه کیږي او په ټولنه کې د تطبیق وړ ګرځي، په هغه کې باید زما حقونه محفوظ وي. چې زما حقونه پکې محفوظ وو، بیا هلته دی چې په ټولنه کې زما حق راته رسیږي. زه ولې به ستونزه لرم، ولې به مشکل لرم، ولې به د ټولنې څخه یا د نظام څخه شکایت لرم؟ اصلا د دې سوال نه پیدا کیږي. زه یو رعیت یم، بیا هغه نارینه هم یو رعیت دی، ځکه چې ما ته حق راکول سوی دی. ما خپله د قانون په وضع کولو کې، د قانون په جوړښت کې، د قانون په ترتیب کې ما خپله برخه اخیستې ده، ما خپله ګډون پکې کړی دی، ما خپل حق خپله پکې ځای په ځای کړی دی. نه د بل چا په غوښتنه باندې، نه د بل چا په، د خپل د مخالف جنس، هغه زما مخالف جنس زما غوښتنې باندې نه پوهېږي څه کومه غوښتنې باندې چې زه خپله پوهېږم، زه خپل د ځان دپاره غوره ګڼم. هیڅوک د بل چا استازیتوب نسي کولای. نو د ښځو پر ځای نارینه استازولي نسي کولای. ښځو ته باید د قانون په جوړونه کې ونډه ورکړي. ښځې موږ ډېر عالمې، پوهې، دانسته، دکتورا، تر ماستري، ډېره لوړه سویه پوهان دي. ښځې لرو همدغسې په هم په دیني علومو کې شرعي علومو کې او هم دغسې په دنیاوي علومو کې ټولنیزو علومو کې نو د دغه ښځو څخه باید غوښتنه وسي دوی باید د قانون په جوړونه کې ونډه ولري او خپل غوښتنې دوی خپل په خوښه باندې په قوانینو کې ځای په ځای کړي.
بله آغلی نیازی که تاسی دا افغانستان اساسی قانون تاو گوری داغ اساسی قانون چه دا طالبان و حکومت نور نه عملی کوی او دا جمهوریت پا وقت که عملی و دا داغ پا لمری فصل که لمری ماده دا داغ اساسی قانون وای چه افغانستان خپلواک واحد او نه بیلی دون که اسلامی جمهوری دولت تی دوهم ماده وای چه دا افغانستان دا اسلامی جمهوری دولت دین د اسلام سپیشل دین دی او درېمه ماده وایي چې په افغانستان کې هیڅ قانون نسی کولای چې د اسلام د سپیشل دین د معتقداتو او احکامونو مخالف وي. کله چې د افغانستان اساسي قانون په اوله دوهم او درېمه ماده پر اسلام باندې ولاړ احکامات ورکوي او دغه قانون د اسلام د نوم څخه پیل سوی دی ستاسو په نظر اوس چې طالبان یو بل قانون یادوي یا د یو بل قانون د جوړولو خبره کوي دا به څه ډول قانون وي او آیا فکر کوي چې افغانان به دا خبره وکړه چې د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون هم پر اسلام باندې ولاړ دی پر دین ولاړ دی
طالبان په هغه قوانینو باندې پر هغه اصولو باندې شرعي اصولو باندې چې باور لري ایمان لري هغه ټول په دغه اساسي قانون کې ځای په ځای شوی دی کدوی کم کم بیشی پکښې کې راوړي کوم نظر پکښې کې لري هغه دی خپل نظر پکښې کې وړاندې کې کنه خو نو قانون افغانستان اساسي قانون هیڅ ډول مشکل نه لري لکه تاسو د غدری سره ماتو ته اشاره وکړه دا د افغانستان هر بچی په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان په اساسي قانون کې په لوبري فصل کې دغه ماده استا او په دې باندې موږ الحمدلله چې مسلمان یو شکر ادا کوو او موږ ټول به باندې اگایل ورو چې د افغانستان اساسي قانون د شرعي قوانینو پر رڼا کې جوړ شوی دی نو موږ د شرعي قوانینو پر رڼا کې کوم قوانین لرو هغه خموش راضی او دا که دوی ناراضی دي ځینی بیا دی په بعضی موارد کې خپل نظریات څرګند کی په هاند را وګړي جرګه دي جوړه کی دا غوی فوران دي خپل هغه غشتنی ورته مطرح کی ورته ودی وای چې موږ په دغه ځای کې دغه څه چې سیده روان لرزي د خواته سره کاجزو یا چې دغه څه کاجزو روان لرزي دغه څه سره سیده سو هغه څه دوی یو څه پکښې کې کوم بشي کولای شي دا نو چې بيخي کلند دوی قانون ته تغیر ورکړي دا نو دوی په دې معنا ده چې افغانستان د دوی په اند باندې هیڅ اصلا اسلامي هیواد نه و اوس دوی راغله چې افغانستان د افغانستان نوم ته یا د افغانستان خلکو ته اسلام ورشي یا اسلام افغانستان ته راوستل د دوی په اند نو دا مفکوره د دوی سره ده چې دوی دا مفکوره هیڅ افغان نه مني افغانان مسلمانان وو مسلمانان دي او مسلمانان به وي افغانان 15000 کلن تاریخ لري په نړۍ کې ټول نړۍ افغانان پیژني چې افغانان مسلمانان دي او اسلام ته د اسلامي شریعت قوانینو ته احترام لري او خپل قوانین همیشه افغانان د اسلامي قوانینو په رڼا کې جوړ کړی دی ترتیب کړی دی چې دغه سي زموږ د جمهوریت نظام اساسي قانون هم د شرعي قوانینو په رڼا کې جوړو داسې کوم مخالفت پکښې کینو او د نه پکښې کوم مخالفت ستا هم دا اوس هم دوی کولای شي چې هغه کسان چې قانون پوهان دي هغوی راوغواړي د هغوی سره دې کښېني جرګه دې جوړه کړي د نړۍ د نور قانون پوهان دي راوغواړي د اسلامي ټولنو قانون پوهان دي راوغواړي د هغوی څخه دې پوښتنه وکړي که کوم کم بیشي درلودل خو خیر مګر دا چې دوی کلن دا قانون نه مني او بل قانون نافذی دانو در ستریشت بعدی که دوی دیدانه وایی چه دوی مسلمانان دی دوی را غلی دی مشتا مسلمانی را شی مش مسلمانان و او مش مسلمانانیو دا دوی پرا تک سر نه پا اسلام که کم تغییر را زی نه بل پیشوار را زی نه بل پیغمبر را زی اغا هر چه پا اسلام کستا اغا هر چه طول افغانان رو بندی اگایی لری او طول افغانان پا دی بندی مستفید دی خپل دا دغا شریع حقونو تخب غواړي چې مستفید ځینې ووزیږي د هر نظام څخه، ځکه چې دا اوس هم د هر افغان میرمن غوښتنه دغه د اسلامي امارت څخه چې ته ما ته په اسلامي شریعتو برابر حق راکړه، ما اضافه حق در څخه نه ده غوښتی. نو موږ کله دوی ته تر اوسه ویلي چې تاسو موږ ته په غربي قانون باندې حق راکړه، په د امریکا په قانون باندې حق راکړه، موږ دغه ورته وایو چې موږ خپل په اسلامي قوانینو باندې حق راته راکړه. نو موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو، موږ اساسي قانون د اسلام اسلامي شریعت پرانا کې جوړ شوی دی، په دې باندې موږ باور یو.
مننه آغلی نیازی. زه ستاسو پام یوې بلې مادې تر اړوم، د افغانستان د اساسي قانون، چې په دغه ماده کې راغلی دی چې د دولت د ملګرو ملتونو د منشور، د بین الدول معاهدو، د نړیوالو میثاقونو چې افغانستان له هغو سره تړاو لري، او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې رعایت کوي. په داسې حال کې چې طالبان په رسمیت باندې نه دي پیژندل سوي، ملګرو ملتونو ته دوی استازی نه دی منلی، دغه ماده څومره د طالبانو حکومت یا د دوی هغه حاکمیت تر پښتنې لاندې راولي، او آیا فکر کوي چې د دوی په اساسي قانون کې دا ډول ماده باید موجوده وي چې دوی رامنځته کوي، او که دا ډول ماده پکښې کې وي، آیا دا بیرته د دوی خپل حکومت تر پښتنې لاندې نه راولي چې په رسمیت باندې نه دی پیژندل سوی؟
دقیقا دا دوی دا اوس هم دوی نقی نړۍ ته داسې یو جلوه ورکوي چې موږ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړی، ځکه موږ نړیوال په رسمیت نه پیژني. دوی دغه خبرې ته جلوه ورکوي. دا خبره نه ده چې دوی یوازې د ښځو په حقونو کې ظلم کړی دی، دوی د نړیوال قوانینو څخه سرغړونه کوي، چې د دغه نړیوال قوانینو د سرغړونې پر بنا باندې نړیوال د دوی رسمیت پیژنګلوي ورته سټاپ کړی ده، او اجازه نه ورته ورکوي چې تر څو نړیوال دوی په رسمیت وپیژني. ته په نړۍ کې چې ژوند کوې، په یوه ټولنه کې چې ژوند کوې، دغه ټولنې قوانینو ته باید غاړه کېږدي. او افغانستان اسلامي ملک و، ما مخکې هم یادونه وکړله چې موږ افغانان چې هر قانون د نړیوال سره منلی ده، هغسې قوانین یې ورسره منلی ده، هغسې قوانین یې د بشر د حقونو سره منلی ده، چې هغه د اسلام د قوانینو سره په خلاف کې نه و، په ټکر کې نه و، هغه یې ورسره منلی ده. هغه یې ورسره نه ده منلی چې د اسلام سره په ټکر کې وو. هیڅ د افغانستان هیڅ حکومت دا د نړیوال قوانینو سره دغه معاهده نه ده امضا کړې، نه ده لاسلیک کړې چې په هغه قانون کې راغلي چې د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل دین انتخاب کړي، لکه چې نور ټولنو کې سته، نور ملکونو کې سته. دا شی افغانان هیڅ وخت نه دي لاسلیک کړي د نړیوال سره، مګر دا هغه څه یې ورسره لاسلیک کړي دي چې هغه د بشر حق دی، هغه په اسلام کې هم روا حق دی، او په ټولنه کې هم روا حق ګڼل سوی دی. هغه یې ورسره لاسلیک کړي دي. فلهذا د دوی د دغه دوی چې تر سوال لاندې دي، دا اوس دوی په رسمیت پیژندل نه لري. علتونه یې دغه دي چې دوی هغه بعضې غوښتنې چې لري خپل د بادارانو څخه، چې بعضې کسان یې تر اوسه هم په بند کې دي، د انټرپول پولیسو نیولې دي، یعنی په هغه های لیول باندې نړیوال سطح باندې حل قاعده کې شامل دي. د هغه علتونه دي، دغه علتونه دي چې دوی نړیوال قوانینو ته غاړه نه ږدي، کنوینسیونونه نه مني. ورسره دا هم یو دغه دی چې دقیقا دوی د ښځو حقونو ته هم درناوی نه لري، او د هغوی حقونه یې ورڅه تلف کړي دي خپل د راتګ سره سم. نو دا ټول حالتونه د دې سبب ګرځي چې دوی تر سوال لاندې دي، او دوی به تر هغه وخته پورې چې تر څو د ټولنې تر تاثیر لاندې رانسي، د نړیوال قوانینو تر تاثیر لاندې رانسي، دا ورسره ونه مني، دا ورسره لاسلیک نه کړي، تر هغه وخته پورې به نه د دوی استازی هلته حیثیت لري، او نه به هم دوی خپله رسمیت لري.
بله، زما ورستی پښتنه اغلی نیازی ستاسو څخه دغه ده چې تاسو مخکې وویل چې ملګری ملتونه مکلف دي چې د ښځو د وضعیت په تغییر کې باید ونډه ولري. په خپله طالبانو ته چې اوس دوی په افغانستان کې خپل حکومت اعلان کړی دی، څومره مسؤلیت راځي کېږي ستاسو په نظر؟
مسؤلیت خو سل په سل کې طالبانو ته راځي ده، مسئولیت طالبان په اوسنی حالاتو کې چې پر ښځو باندې کوم فشارونه راوړي دي، د هغه ورځ څخه چې دوی راغلي دي تر دننه پورې کوم قیدات یې وضع کړی دی، کوم قوانین یې مطرح کړي دي، یو تر بله پورې چې بیخي مسخرو ته یې خبرې ورسېدلې په سوشل میډیا کې، ورځ تر بله یو تر قوانین وضع کوي، ټول هغه قوانین وضع کوي، هغه څه وضع کوي چې د ښځو دپاره ساحه تنګه کړي، پر ښځو باندې فشار راوړي. دا تمن هغه څوک چې ظلم کوي هغه ظالم خپله مسؤلیت لري چې خپل د ظلم جوابګوی واوسیږي. بیا هم په ټولنه کې چې اوس فعلاً د ملګرو ملتونو اداره ده، هغوی بیا د دې مکلفیت لري چې کوم ځای کې کوم ظلم ناروا یا کوم ظلم کوم تکلیف کیږي، هلته باید هغوی لاس پکار سي او د دې حق لري دغه قوانینو پر بنا باندې، د نړیوال قوانینو پر بنا باندې هغوی حق لري چې ساحې ته ورداخل سي او هلته په ساحه کې دغه مشکل درفه کول دپاره لاس پکار سي، او په مذاکراتو کیږي که په هر طریقه باندې کیږي، بالاخره تر جنګ پورې هم دوی حق لري چې دغه مشکل د حل لاره پیدا کړي. نو دلته چې ما یادونه وکړله، زما هدف هم دغه شی ده که نړیوال غواړي چې ځکه چې نړیوال غواړي همدغه اوس دغه سروېګانې په همدغه دلیل کوي، د ټول پوښتنه دوی په دغه خاطر د ښځو څخه کړې ده، دغه اعمار چې دوی معلومه کړې ده په دغه دلیل یې معلومه کړې ده چې دوی خپل استازي واستوي د طالبانو سره کښېنې وي، چې تاسې اول خپل مکلفیتونو ته متوجه سي چې تاسې ولې تر دغه ځایه پورې رسېدلی سي، دغه اوجه پورې مو ولې رسولی دغه مشکلات، دا ستونزې که یې د حل لارې پیدا کولی سي پیدا کړي، که نه نو اجازه راکړي چې موږ نور نو لاس په کار سو، موږ لاره او مشوره در وښیو، او که لاره مشوره نه منی که په سمه نه ځي، بیا نو موږ د جګړې د لارې څخه هم درته داخلېدلی سو، تر څو چې د نورو حق ژوند وژغورو بیا نو دې ته مکلف یو، ځکه چې موږ دغسې یو تړون لرو، یو نړیوال تړون لرو، او دلته نړیوال دقیقا مکلف دی چې باید لاس په کار سي.
مننه اغلی نیازی، ستاس د وخت څخه اوریدونکو د داز ما حق دی خبرونی په بخښنی سره دا نور بس دی خبرونی وخت پای ته رسیږي، او د خپل درو واړو ملمنو اغلی سیما ستانکزی په پښتانه ځواک او قمر نیازی صاحب څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ په بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
چاته سجده وکړم خدای ستا بندګي ګرانه سو، ډېر شکرانان پر دنیا گئی زندګي ګرانه سو، چاته سجده وکړم خدای ستا بندګي ګرانه سو، دیر شکرانا پر دنیا گئی زندگی گرام سو، گرم دے ساتھی بند گانو دی ظلمت بازار خرم دے، نور ہر تگران شوید انسان بھی نہ ہر زان سوا، دیر شکرانا پو دنیا گئی زندگی گرانا سوا، نور ہر چگران شوید انسان بھی نہ ہر زان سوا، دیر شکرانا پو دنیا گئی زندگی گرانا سوا. پختنو کی دوست یا پورا بت سو زمن پا پختنو کی دوست یا پورا بت سو دیر خلق خود خواشو چی پیسہ جیب کی پریمان سوا دیر شپی رونان پا دنیا گئی زندگی گران سوا چاہتا سجدہ وکرم خدا استا بندگی گران سوا دیر شپی رونان پا دنیا گئی زندگی گران سوا دیر شپ رونان پا دنیا گئی زندگی گران سوا